مشال ریډیو اردوونکو مینا او سلامونه درته وایم. زه بشیر گواخم. تاسو ته په دریو بجو خبرونه کې بیلابیل ریپورټونه وړاندې کوو. په لومړۍ نیمه ګنټه کې البته او په باقی پاتې نیمه ګنټه کې به تاسو یو نیزه خبرونه اورئ، نو هیله ده چې راسره پاتې شئ. لومړی به فرخنده اسد تاسو ته د دې خبرونه وایي.
السلام علیکم. لومړی د خبرونو سټی کې د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا ویلي پوځ غواړي چې ځان له سیاست لري وساتي. د بلوچستان په هرنایي کې د احتجاجي پرلت مشرانو خپل احتجاج د یوې میاشتې لپاره ځنډولې او په ایران کې د حکومت ضد مظاهرې لا هم روانې دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا ویلي چې پوځ ځان له سیاست لري ساتلی او غواړي چې همدا سپات شي. پرون په واشنگتن کې د پاکستان په سفارت کې ویغونډه تا د وینا پر مهال د پوځ مشر په دوه میاشتو کې د خپلې دویمې درې کلنې دورې تر بشپړېدو وروسته د خپلې چوکۍ د پرېښودو ژمنه هم تکرار کړه او زیاته کړه چې د هیواد اقتصاد ښه کول باید د ټولنې د ټولو برخو په لومړیتوبونو کې وي. له غونډې وروسته جنرال باجوا د امریکا د دفاع له وزیر سره د لیدنې لپاره پینټاګان ته ولاړ. د بلوچستان د هرنایي په خوست سیمه کې د عوامي نېشنل ګوند د یو سیاسي فعال د وژنې خلاف د پیل شوي احتجاجي پرلت مشرانو له هغې وروسته خپل احتجاج تر یوې میاشتې پورې ځنډولې چې حکومت یې د زیاترو غوښتنو د منلو ژمنه کړې. پرون د اکتوبر په څلورمه د کورنیو چارو سلاکار میر زیا لانګو او د جمعیت علما اسلام د صوبایي اسمبلۍ غړي اصغر خان ترین خوست ته ورغلل او هلته یې د احتجاجي پرلت له مشرانو سره ولیدل. خو د نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ صوبایي مشر احمد جان چې د دغه احتجاجي پرلت مشر هم د مشال ریډیو ته وایي حکومت یې ځینې غوښتنې لا هم نه دي منلې.
د ګورنمنت لخوا چې کومه جوړه شوې کمیټې ده هغه به په دې پاته مطالباتو باندې عمل درآمد دپاره او دا چې کوم د مورچو څخه کوم عوامي آبادی ته کوم تکلیف پیښ دی دا له دې عوامي آبادی ځل لرې کولو په حواله او دا نور چې کوم معاملات دي دا هم مخته بیولو په حواله باندې به دا کمیټې کار کوي.
د هرنایي په خوست سیمه کې پرلت تر هغې وروسته پیل شو چې د اګست پر څوارلسمه د امنیتي ځواکونو د عملیاتو ضد د مظاهرې پر مهال د عوامي نېشنل ګوند یو ځایي غړی خالقداد بابر په ډزو ووژل شو او اووه کسان ژوبل شول. مظاهرچیان وایي چې امنیتي ځواکونو ورباندې ډزې وکړې چې پکې مرګ ژوبله واوښته، خو امنیتي ځواکونه ادعا کوي چې بابر د وسلوالو په ډزو وژل شوی دی. د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند مرستیاله مشر مریم نواز نن د اکتوبر په 15 لندن ته روانه شوې ده. ځینو پاکستاني رسنیو ورکړي چې مریم نواز په هلته په لندن کې د شخصي مصروفیتونو له وجې تر یوې میاشتې پورې ساروي. مریم نواز پرون له هغې وروسته په لاهور های کورټ کې خپل پاسپورت ترلاسه کړ چې د سپتمبر په 9 د اسلام آباد های کورټ د لندن د ایون فیلډ په نوم د اپارټمنټونو لرلو په قضیه کې بری وګرځوله. په 2013 کال کې د کامی احتساب بیداری یو عدالت هغې ته د اووه کاله بند سزا ورولې وه او له نوموړې نه یې پاسپورټ هم ضبط کړی و. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د بلوچستان په 43 ضلعو کې په 153 ښارونو کې په لومړي ځل د میادي تبې ضد واکسین کمپین پیل شوی دی. د بلوچستان د روغتیا څانګې د چارواکو په خبره چې د دې مهم پر مهال به تر 100,000 زیاتو هغو ماشومانو ته دغه واکسین ورکول کیږي چې عمرونه یې له 9 میاشتو څخه تر 1500 کلونو پورې وي. دا کمپین د اکتوبر په 3 پیل شوی او د روانې میاشتې تر 15 نیټې پورې به دوام ولري. او بل خبر دا چې په ایران کې د پولیسو په تحویل کې د یوې ښځې د وژل کېدو له امله د حکومت ضد مظاهرچیان په 18 ورځ هم لارو کوڅو ته راوتلي وو. بلخوا ولسمشر ابراهیم رئیسی په ولس ته یووالی غږ کړی دی. پرون د پوهنتونونو او های سکولونو زده کوونکي د هغه مظاهرو سره ملګري شول چې د پولیسو په تحویل کې د 22 کلنې مهسا امینی د مړینې نه وروسته راپارېدلی وو. مهسا امینی پولیسو د حجاب د قانون څخه په سرغړونه نیولې وه. سوشل میډیا په خبرو شوو ویډیوګانو کې د ایران په تهران، کیراج، شیراز او اصفهان کې ناکراری لیدل کیږي چیرته چې مظاهرچیان د حکومت ضد شعارونه ورکوي. دا خبرونه
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی فرخنده ست تاسو ته خبرونه وړاندې کړو. د پاکستان پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا په واشنگټن کې د امریکای دفاع وزیر او نورو چارواکو سره کتلې دي. په دې ملاقاتونو کې نوموړی پر امنیتي موضوعاتو او تر اګرې سره په مبارزې غږېدلی دی او دا یې هم ویل دي چې په پاکستان کې دننه په سیاست کې څه کار نه لري. نوموړی امریکا ته په داسې وخت کې سفر کړی چې د نومبر په میاشت کې د هغه کاري موده ختمیږي. د دې سفر په اړه زموږ همکار شاهین بونیری په اسلام آباد کې زموږ له خبریال طاهر خان سره خبرې کړې دي. هغه ورته داسې معلومات ورکړي.
اول خو بلار شو د پاکستان د فوج له خوا چې نن سهار کوم یو بیان خپور شوی دی، نو په هغه کې دا ویل شوی دی چې د پاکستان د فوج مشر په امریکا کې چې دا وخت واشنگټن کې موجود دی، هغه د امریکا د دفاع وزیر سره لیدلی دی، د چې کملتا د ملي سلامتیا مشاور دی، مشیر دی، هغه سره هم غونډه کړې ده. او دینا د چې کوم د امریکا د استخباراتو د سی آی اے چې کوم مشر دی هغه سره هم لیدلی دی، او د سره سره بیا د امریکا نائب چې کوم صد وزیر ده هغې سره هم جلا جلا غونډې کړې. او دا زما په نظر دار چې کړنه دا سفر شروع شوی د تیر د ګل د ورځې دا غین پس دا مهمې غونډې وره ده. په بیان کې خو صرف فقط دومره ویلي شوي دي چې د شکریا ادا کړې ده د امریکا له خوا چې سیلاب ځپلو خلکو سره کوم امداد شوي دي، او بیا عمومي د افغانستان ذکر هم پکې شوي دي، سیمې امنیت خبره ده، خو هغه عمومي بیان وي او دا جاري شوي دي. لیکن زما نظر دا دی چې سفر په دې مهم دی چې پاکستان غواړي امریکا سره خپل تعلقات هغه نارمل حالت ته راولي، ځکه په دې رسو کې لږ په تعلقاتو کې مشکلات وو. او خو وګورو نو د امریکا او د پاکستان تعلقات تر څه حد واپس خپل نارمل حالت ته ځکه روان دي. یو خدا د 2019 کال وروسته د پاکستان د فوج ان جنرال باجوا دا سفر شوی دی امریکا ته، په دې وسو کې تاسو وګورئ 300 ملیون ډالرو امریکا اعلان وکړو یو 100 میاشتې وړاندې چې پاکستان سره کوم هغه جنگي الوتکې دي F-16 دا هغې لپاره د امداد اعلان وکړو. نو پاکستان بیا غواړي او کله اوس چې د وزیر اعظم هم تللي ول که ملاقاتونه شوي، بیا بلاول بھٹو ډېر ورځ دلته په امریکا کې پاتې شوي، او امریکا هم غواړي چې پاکستان سره تعلقات بیا وساتي لکه اگر انګ نارمل حالت ته واپس راشي. نو زما خیال دواړو په دې باندې سوچ کړی دی، او څه ډېر حدا په هغه کې دي بدلې شوي هم دي.
طاهر خان مو وارد زمو خبريال طاهر خان ته سوري د چې په واشنگټن کې د جنرال قمر جاوید باجوا د سفر او د ملاقاتونو په اړه تاسو خبرووله. لکه څنګه چې تاسو واوریدل مخکې په خبرونو کې هم چې د پاکستانی پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د واشنگټن د سفر په مهال ویلي چې امنیتي ځواکونه به له سیاست لری پاتې وي او په پاکستان کې به په سیاست کې ګوتې نه وهي. د باجوا دا بیان په داسې وخت کې راغلی چې په پاکستان کې پخوانی وزیر اعظم عمران خان بیا بیا پر پوز غږ کوي چې د شهبا شریف په مشرۍ د اوسني ائتلافي حکومت د مشرانو ملګرتیا دی نه کوي. د جنرال باجوا د خبرو په اړه زموږ همکار داود خټک د سیاسي چارو په خبريال هارون رشید سره مرکه کړې او په سر کې ته پوښتنه کړې چې باجوا ولې په واشنگټن کې دا بیان ورکړی او ضرورت یې ولې پېښ شو.
بس پہلا غل نه دی چې پاکستان فوج دا سه بیان ورکړی دی، خو که عملی توګه وګوره نو پاکستانی سیاست کې کا فوج نه هم غواړي نو سیاستدان غواړي چې فوج د هغوی سایډ باندې وي. نو چې څو پورې سیاستدانان دونه بالغ نشي چې فوج هډو ذکر پری دی او مداخلت نه غواړي او حمایت نه غواړي، یو خو هغه پورې دانشي کې دی. او بل دا دی چې فوج په خپله هم ماضي کې مونږه قتل دی په پاکستان تاریخ کې یو کردار لوبولې دی، حکومت کې هم راغلی دی، حکومت اقتدار هم اغستلی دی.
تاسو چې کومه خبره وکړه د سیاستدانانو په رویو کې د یعنی د میچوریټي یا د پوخوالي راتلل هغې ته هم راځم، خو د جنرال باجوا په داسې وخت باندې دا بیان ورک چې د د د کار موده ختمېدو کې یوازې 2 میاشتې پاتې دي. دویمه خبره دا ده چې دی په واشنگټن کې موجود دی، ولی جنرال باجوا ته دا ضرورت پیښ شو چې یوازې 2 میاشتې د خپل کار مودې ختمېدو نه مخکې داسې بیان ورکړي؟ او دویم دا چې د ده دا بیان د امریکا د خلکو لپاره دی، د هغه ځای د چارواکو لپاره دی، کنه د پاکستان د خلکو لپاره دی او د چارواکو لپاره دی؟
نو ښکاري خو دغه څه چې د پاکستان چې کوم خلک دی هغوی لپاره دا بیان دی، او چې خلکو کې کوم یو تشویش دی یا یو هغه دا چې را فوج اوس هم کردار لوبوي په پاکستانی سیاست کې. نو آغا چې کوم یری دی آغا لری کول یو کوشش دی جنرل باجوا طرف نه. خدا د امریکې د پاره هم مهم بوي. امریکا هم په پاکستانی سیاست کې یو کردار لري او یو اهمیت لري.
بلخوا هرون صاحب، جنرال باجوا د اقتصاد ذکر هم پدې کې کړی دی. دی وایي چې تر څو پورې د پاکستان یو مضبوط اقتصاد نه جوړ شوی نو تر هغې پورې پاکستان ډیپلوماسي هم په سمه توګه نشي کولی. د دې داسې ښکاري چې دا د پاکستان په پوز کې د یو ادارې په توګه، د یو انسټیټیوشن په توګه هم دغه سوچ موجود دی چې په اقتصاد باندې اوس توجه وشي.
خامخا پاکستان خو تاسو خبرې چې کوم اقتصادي حالات دي سخنه دي، او دې کې چې کوم بیا سیاسي کړکېچن دی هغې د وجه هم نور حالات خرابېږي لګیا دي. مخکې څلور کال عمران خان هم ډېر کوشش وکړو خو اقتصاد تینا سم نشو. بیا اوس دا شهباز شریف حکومت رالو نو دیم کوششونه خو کوي، خپل وزیر خزانه هم بدل کړ، خو اوس هم مسائل شته. پاکستان سره ډالر نشته چې دوی خپل قرضې ادا کړي، د دوی چې کوم ذمہ داریان دي انټرنیشنل هغه باندې هغه پوره کړي. نو زما په خیال د باجوا دې وخت کې تګ امریکا ته یو مقصد دغه هم دی چې پاکستان چې کوم د اقتصادي ستونزې دي هغه کې د امریکا امداد چې دی هغه ترلاسه کړي.
هر څه تاسو په سر کې وایئ چې تر څو پورې چې سیاستدانان نه بالغ شي، نو ماته اسې ذهن ته یو پوښتنه راغله چې آیا بېنظیر بوټو او نواز شریف چې کوم د جمهوریت د ساتلو لپاره یو لوزنامه کړی و، بیا د اغې نه پس په سیاست کې خو ډېر بلوغت تر سترګو شوی و، نو آیا سیاستدان بالغیږي نه او که سیاستدان بلوغت ته پریښودل کیږي نه؟
دواړه خبرې دي صحت پورې. زما په خیال چې کوم پیپلز پارټي او مسلم لیگ نوم کې لوزنامه شوی و نیچا کې جمهوریت، هغه نه پس دا دو جماعتونه خو سه یو هغه لاره عمل مشترکه اختیار کړه. خو بیا مشکل دا شو چې پکې یو بل پارټي رااله، پی ټی آی عمران خان مخې ته رالو،
دا هم پوښتنه ده چې راغلو کرا وصل شو
راغلو مطلب راوستل شو. دا هم پاکستان کې خود یو هغه هم سیاستدان باره کې هم دا نشو ویلې چې بغیر د اسټابلیشمنت امداد یا هغې د اثر د لاندې دوی مخې ته نه دي راغلي. مصیبت همدغه دی چې فوج چې څو پورې سیاستدانان او فوج خپلو کې کینی او یو غټ ګریټر داسې یو اګریمنټ وشي چې را تاسو خپل کار کوي موږ به خپل کار کوو، هغه پورې دا مسلې به روان وي. خو چې مشکل دغه دی چې هر چا خپل مفاد زیات ګڼلی دی او زیات اهمیت ولا ورکړی دی، قومي مفاد ته څوک اهمیت نه ورکوي.
د مشال ریډیو د چهار شنبه یا شروع ورځې 19 پروګرامونه
سروي
په لسنی مو بجو،
د کرخه په غاړه
په یو بجا،
سندره جادوګری
په دونی مو بجو،
د مشال ترانا لاندې
په درې نیمو بجو،
روختیا او درملنا
په سلورو بجو.
اوریدونکو ته خبرونه تاسو نن نشرو، لږ وروسته تاسو د مشال ترانا لاندې بحث اوریدل شي. د بلوچستان په هرنای سیمه کې هغه پرلت ځنډول شوې چې نږدې دوه میاشتې مخکې پیل شوی و. دې خلکو پر امنیتي ځواکونو تور پورې کول چې د عوام نېشنل ګوند یو ځایي سیاستوال خالق داد یې وژلې دی. پوځدانه منله ویلې چې نوموړی د وسلوالو سره د نښتې په مهال وسلوالو وژلې دی، خو ځایي خلکو ویلې چې خالق داد د یوې سولیزې مظاهرې په وخت د سرتیرو په ډزو وژل شوی دی. پرلتوال وایي که د دوی غوښتنې پوره نه شوي، دوی به یوه میاشت وروسته بیا مظاهرې پیلوي. د دوی غوښتنې څه دي؟ د دې لپاره د ایوب ترین رپورټ اورو.
د بلوچستان د کورنۍ چارو سلاحکار میرزا لانګو او د جمعیت العلماء اسلام سره تړاو لرونکي د اسمبلۍ غړی اصغر ترین د اکتوبر په 14 نیټه د یوې ورځې په دوره د ارنایي و خوست ته تللی. اولته د پرلت د مشرانو سره د دوی د غوښتنو او د پرلت د ختمولو په اړه خبرې کړې دي. د دې په نتیجه کې د پرلت مشرانو د 250 د احتجاج وروسته خپل پرلت د یوې میاشت پورې ځنډولی دي. په دې ترڅ کې د اکتوبر په 15 نیټه د بلوچستان اسمبلی غړي اصغر ترین د کورنۍ چارو د سلاکار میرزیا لنګو په نمائندګۍ د مشال لیډو سره په خبرو کې ویلي دي چې د حکومت لخوا د اګست د 14 نیټې په پیش کې د وزل سوي خلکداد بابر و کورنۍ ته 15 لک او و زخمیانو ته 15 لک روپۍ ورکول سوي دي. دغه ډول د یادې پیش په اړه اف آی آر هم درج سوی دی. د نوموړي په وینا چې د ځینو نورو غوښتنو د اوارې په اړه د پرلت د مشرانو په مشوره سره د بلوچستان حکومت د کورنۍ چارو د سلاکار میرزیا لنګو په مشرتابه یوه کمیټې جوړه کړې ده، څوک چې به په یوه میاشت کې دننه پر باقي پاتې غوښتنو باندې عمل یقیني وګرځوي. په دې ترڅ کې چې مې کله د ارنایي په خوست کې د پرلت کمیټې د مشر او نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ د صوبایي صدر احمد جان سره تماس ونیوي، نو هغه راته وویل چې د ارنایي او خوست د ښاري برخو څخه د سردي اسکرو د چوکۍ د لرې کولو سره سره د بتخوري مطالبې له نه دي منل سوي، پر کوم باندې چې به دوی د حکومت سره په ګډه کار وکړي.
مطالبه زموږ د جوډیشل کمیشن و چې دغه په بدله کې دوی د کمیشنر سوي ډیویژن په مشرۍ کې یو کمیټې جوړه کړې وه چې هغه دا د بتخوري وو دا سیول انتظامیه په معاملاتو کې د پروسس مداخلت د دې د ختمولو دپاره به دوی خپل کار کوي. نن چې دا کمیټې د حکومت لخوا راغلې وه، یوار بیا مذاکرات د درنه کمیټې سره وسو او په دې کې بیا دا طی سوله چې موږ د یوې میاشت دپاره دا درنه چې دا مودې کې وقفه مو راوسته دا موخره کړه. په دا یوه میاشت کې به درنه کمیټې او د ګورنمنټ لخوا چې کومه جوړه سوې کمیټې دغه به په دې پاتې مطالباتو باندې عمل درآمد دپاره او داسې کوم د مورچو څخه کوم عوامي آبادي ته کوم تکلیف پیښ دی دا له دې عوامي آبادي ځل لرې کولو په حواله او دا نور چې کوم معاملات دا هم مخته بیولو په حواله باندې به دا کمیټې کار کوي.
د دونې ور ده چې د روان کال د اګست په 14 او 14 منځنۍ شپه د ارنایي په ضلع خوست کې د ناڅرګند وسلوالو کسانو لخوا د سردي عسکرو پر یو کیمپ باندې برید سوی وو چې له امله یې دوه عسکر وژل سوي او یو بل ټپي سوی وو. د دې پیش په ضد د خوست خلکو د اګست په 14 نیټه د سردي عسکرو د کیمپ مخې ته احتجاجي مظاهره کوله چې ناڅاپه د ځینو مظاهره چانو لخوا پر یاد سوي کیمپ باندې د ډبرو وارونه پیل شول او په جواب کې د مظاهره چانو په وینا چې د سردي عسکرو لخوا هوایي ډزې وشوې. د دې په نتیجه کې د عوامي نېشنل ګوند یو ځوان غړی خلکداد بابر وژل سوی او د یو ماشوم په ګډون و نور کسان ټپي سوي وو. که څه هم وروسته له دې د پاکستان د فوج د عامو اړیکو د ادارې ISPR لخوا په جاري سوي یو بیان کې ویل سوي وو چې د خلکداد بابر مرګ د سردي عسکرو نه بلکې د 14 او 14 اګست په منځنۍ شپه د ناڅرګندو وسلوالو کسانو د ډزو په نتیجه کې سوی دی. د دې پیش په ضد د اګست په 15 نیټه په خوست کې یو احتجاجي پرلت پیل شو، ځکه چې د پرلت برخوالو د دې پیش ذمېداري نه یوازې پر سردي عسکرو راړولې وه بلکې غوښتنه یې کوله چې په دې پیښه کې تورن سردي عسکرو په ضد مقدمه لاسلیک سي. د سردي عسکرو چوکیانې دي د ارنایي او خوست بازار څخه بار وایستل سي. دغه ډول دي په سیمه کې د کویلي عسکرو د دوکانو د خاوندانو څخه بتا یا په زوره د پیسو اخستلو لړۍ بند سي. د دې ترڅنګ د خلکداد بابر په سرکاري توګه شهید ومنل سي. د دې غوښتنو د ترسره کولو په خاطر د هرنایي خوست سره سره د صوبې په نورو برخو کې هم احتجاجي مظاهره وسوې او د ستمبر په 19 نیټه په کوټه کې د بلوچستان اسمبلی و مخ ته احتجاجي پرلت سوی وو، په کوم کې چې پر حکومت د یادو غوښتنو پر منلو زور ورکول سوی وو. په دې مظاهرو کې د عوامي نېشنل ګوند په ګډون پښتونخوا ملي عوامي پارټي او نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ ترڅنګ نورو سیاسي جماعتو او تنظیمو هم برخه اخیستې وه.
د مشال ترڼا لاندې
500 کاله کې نه دی ال شوی، نو په میاشت کې او په دوه کې او په سالورو کې خدا نه ال کی
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه شی دی او سیاسي خلاف راي څه ته وي سیاست څنګه کول دی
یو اور کوم دا لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا به غاره دا لاسه یاد ار لوګي لاسه نو دوی سره سم زمنګ څه غم نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
د میډیا هم دومره آزاد دي څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان پولیس مشر دا د ټولواله خلک انتې پورته کړي کلاشن کو زناړې تاچولې چې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږ او هغه واپس راځي.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درنیمي او د زیارت په ورځ د سهار په 10 بجې اوریدای شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی دغه بحث سره ګروس له مشال ریډیو څخه وړاندې کوو. هله ده چې تاسو ورته غوږ ونیسئ. یو رپورٹ به اوس ورشو. په پاکستان کې بغیر سرکاري اداره پینک ریبن چې د کینسر ناروغۍ په اړه د پوهاوي زیاتولو لپاره کار کوي وایي په دغه عمل کې په هرو څلیرش ګنټو کې یو سل نه ښځې د سینې له سرطان مري. په اوسط ډول هر کال څلوېښت زره ښځې له دې ناروغۍ ژوند بایلي. د اکتوبر روانه میاشت په نړۍ کې د سینې سرطان یا برست کینسر په اړه خلکو ته د پوهاوي رسولو لپاره ځانګړې ده. په پښتنو سیمو کې د سرطان د دې قسم په اړه پوهاوی څومره دی او ښځې څنګه معلومولی شي چې هغوی د سینې سرطان لري؟ دا او ځینې نورې پوښتنې د انیسی اجمل په دې رپورټ کې جواب شوي چې د یوې ښځې په غږ شروع کیږي.
زما تبه و نه ده خو دینه دانه شان جوړه شوې وه. زما دانه چې وه هغه ماته شوه. ما خور کې غږم نه کړ. بیا زما خور وکتل نو بس هغه په چغو شو چې داسې دي. بیا زه ډاکټر له بوتلم پهله کیمو لګوله بیا رااله.
دا د پېښور د رانی خان غږ دی چې سمو د وړاندې ورته د سینې سرطان شوی و. رانی خان وایي چې د سینې د سرطان له وجې ډېره سخته تېره کړې خو تر درملنې وروسته ښه شوې ده او اوس په یو بینک کې کار هم کوي.
دا ماته 2012 کې شوی و خو زه ګیلټي شانتي محسوس شو خو هغه دانه شانتي وه. بس علاج زما سی ایم ایچ نو شو او بس هغې ویل ته سر به دا چل کېږي خو ته به برداشت کې. بس ما هم خو هر څه برداشت کې صبر نه مې کار واغستو او بس 2013 کې زما ریکوري شو 8 میاشتو کې. بس ټیک شم اوس خالي چیک اپ لزم. بس دې کې به زیات تر همت خلق کوي که همت ته پیلو بس هر څه ختم دی. بیا
رانی خان د خبرې په داسې وخت کې مشال ریډیو ته وکړې چې د نورو کلونو په څیر سږ کال هم اکتوبر میاشت د سینې سرطان په اړه پوهاوی ته ځانګړې شوې ده. په پاکستان کې د سینې سرطان په اړه د پوهاوي لپاره د کارکوونکو ادارې پینک ریبن مشر عمر افتاب د اکتوبر په څلورمه مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې هر کال له څلوېښتو زرو څخه زیاتې ښځې د سینې کینسر له وجې مري.
په پاکستان کې د بدن د بلابلو برخو په کینسر کې د سینې سرطان شرحه څه د پاسه 30% ده. زموږ د معلوماتو له مخې په هر نه ښځو کې یوه ښځه د سینې سرطان لري. بل په نړۍ کې چاته د سینې سرطان کیږي نو عمر یې په اوسط ډول 55 کاله وي خو په پاکستان کې دا 50 کاله دی او آن دا چې د شلو کلونو په جنکو کې هم د سینې سرطان ثبت شوی دی. د دې وجوهات د ټولنیزو بندیزونو له وجې ډاکټر ته په وخت نه ورتلل او د حکومت لخوا د پوهاوي پروګرامونه په سمه توګه نه کېدل دي.
د پینک ریبن پاکستان په ویبپاڼه لیکل شوی چې په دې هېواد کې پارو څلیرشتو ساعتونو کې شاوخوا یو سل نه ښځې د سینې سرطان له وجې مري خو عمر افتاب وایي چې دا شمېرې له دې هم زیاتې کېدای شي ځکه چې دا ډول ناروغان اکثره نه ثبتېږي. د روغتیا نړیوال سازمان په خپله ویبپاڼه لیکلي چې په نړۍ کې هر کال د سینې سرطان شاوخوا 1.3 میلیونه کیسونه رپورټ کیږي. دا چې د سینې سرطان علامات سوي او په پاکستان کې درملنه څومره ممکنه ده پړې د پېښور په لیډی ریډینګ روغتون کې د سینې د کینسر ماهره ډاکټر شمایلا سکندر وایي چې په سینې کې غونډ د سینې رنگ بدلیدل او دغه سیزن نور علامات د سینې د سرطان سبب کېدای شي.
ډېر علامات دي سینې کینسر ځکه چې سینې کینسر ډېر ډیفرنٹ ټایپس کې دي. ټولو نه عام علامات تو کې چې کوم علامه نشانی ده هغه دا ده چې سینې کې غوټه محسوس کیږي. اوس دا هم خبره در طویل ضروري چې هر غوټه چې ده کینسر نه ده. 5% غوټه کینسر دي ټیک شو خو دا نور چې کوم ټول پرسنټیج دي دا ټول غوټه لکه 50-70-80% کینسر نه هغه اسه معمولی غوټه خو کله به اوم چې سینې کې غوټه محسوس شي هغه به تاسو نه اګنور کوي چې دا اسه دا ډېر وخت نه ده سکیږي نه. دا به همیشه ډاکټر تخوی دین علاوه چې کوم سیمټمز دي علامات دي هغه کې چې سینې کې درد کیږي سینې دا چمړه چې دا بالکل سره رنگ کی شي اوپر سیږي ټیک شو او چې کوم دا نیپل دي دا دنه طرف ته لاړ شي یا دینه وینا یا سپینی اوبو راتلل شروع شي پی پراتلل شروع شي. موږ سره دا اوبدا کې سونم ډیر راځي او پیډي کې ویلې شو شي سینې کې ایس غوټه نه درد کیږي بالکل ټیک ټاک خدایغي پترخ کې غوټي دا اوم سینې کینسر کې کیږي کله کله غوټه په سینې کې نه پترخ کیږي.
ډاکټر شمایلا سکندر وايي باید خسي ارمیاش د سینې معاینه په خپل اوکړي او کس قسمه علامات محسوس کړي نو په وخت یې روغتون ته ولاړ شي.
د خیبر پختونخوا د صحت په محکمه کې د سینې سرطان د څنګه مشره ډاکټر سیده مسید بیا وایي چې د سینې کینسر په اړه د پوهاوی پروګرامونه روان دي او دا مهال په صوبه کې د ډیویژنونو په کچه د سینې سرطان معلومول لپاره مرکزونو په خلاصولو هم کار روان دی.
اویئرنس ہم کی گی، پراپر کمپین ہم کی گی، ورک شاپ ہم کی گی اور ٹریننگ ہم کی گی اور کمیونٹی کے دنانا ہم کی گی. سکریننگ کینسر سکریننگ ریلیٹو پروجیکٹ اس ماتا حوالہ کرے رہے اور پدے پندے مونگا کار کو لگی آئیو اور پروجیکٹ بیس پہ فنڈز ورتا ایلوکیٹ شوی دی. دیکھیے ڈویژنل لیول پندے مونگ سکریننگ سینٹر کھلا ہوا ہوں.
د سینې سرطان په اړه د پوهاوی ادارې پینک ریبن ویلي چې په پاکستان کې هر کال د سینې د کینسر 90,000 ناروغان ثبتېږي چې دا د اندېښنې وړ ده.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو د ایپ د لارې تاسو د ټولې خبرونه اوریدل شئ او دغه ایپ فری دی، وړیا دی. لکه څنګه چې تاسو ویل شول تاسو په اسانۍ باندې بغیر له کومو پیسو مصرفولو ډاونلوډولی شئ. او که په ډاونلوډولو کې څه ستونزه لرئ نو موږ ته ووایئ، موږ به یې در حل کړو. یا که بیا وروسته د ډاونلوډ نه وروسته که تاسو د خبرونو په اوریدو کې پکې څه ستونزه لرئ نو هغه هم کېدای شي مسله ستاسو حل شي. خو خدای تاسو رزکه چې په موبایل باندې کوم انټرنیټ وو نو په اسانه باندې زموږ ټول خبرونه اوریدل شي. اوس یو مرکه درورو د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر شاهد علي خان وایي چې په 2014 کال کې له پوځي عملیاتو او جګړو بې کوره شوي خلک چې ورسنیږي حکومت هغوی ته 60,000 روپۍ ورکوي. د نوموړو په وینا د پیسو ورکړه د یو کال پورې وي او له همدې وجې له دې بهیره 10,000 کسان هغه ایستل شوي دي چې د واپسي 12 میاشتې پوره شوي. د شهید علی خان سره ما مرکه کړې او په سر کې مې ته پوښتنه کړې چې اوس د خلکو واپسي روانه ده او که ودرېدلې.
شروع ده تر اوسه پورې 9700 فیملیز رالی. دې کې داسې ده چې کم فیملی نن رااله خو دا چې کم رجسټریشن کیږي هغه رجسټریشن او چې کوم هغه منتلی سسټیننس الاونس ملويږي نو هغه کې لږ ټایم لګي. داسې نه ده چې نن راغې او نن نه ده چې سسټیننس الاونس ملا شو نو هغه ګډیلې نو چې کم جنون فیملیز دي ټول ته چې پروسس شروع شوی دی.
او دوی د 200 روپۍ ورکول کیږي او طریقه کار یې مغه د اس ام اس والا ده.
دا بالکل 20,000 روپۍ ملويږي پر 1,000 روپۍ چې منتلی سسټیننس الاونس ته او 8,000 چې فوډ الاونس ته دا تر ترو سم چې نه غوته چې پیسې ورته ترانسفر کیږي.
او بل دی کې 10,000 کسان تیستل شوی دي د پیسو نه هغه ته دا مرحله پوره شوی ده دا پیسې ورته ورکړ شوی دي پوره کده دي څه وجه ده.
دی کې بیسیکلی هر هغه خلک چې هغه واپس خپل علاقو ته راشي او دا هغه یو کال وشي یو کال پورې چې دا پیسې ملويږي یو کال پس چې دا بیا درکشي نو هغه 10,000 کې چې نه داسې علاقې دي لکه درپخیل شو یا داسې ځایونه چې دا هغه ریٹرن چې نه په 2016-17 کې شوی دی نو هغه چې نه ډیفینیټلی اس پر پالیسی چې نه بدل کیږي. او بده کې بیا ست ځایونه داسې دي چې مداخل دي د تخیل ایریا دی خو ایریا کلوز دی هغه ته لا واپسي نه رشي نو بیا هم پی ڈی ایم ایس ریکویسټ ټکل کړی نو هغه ورته بیا ری ایکټیویټ کړي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
زه د دې پښتنو
د دې عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل ته دی کی چې کوم دی د هندستان
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د مشال ترنو لاندې
د مشال ترانا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. لاتیرو شاوخوا دو اونۍ راځي د ډالر په مقابله کې د پاکستانی روپی قیمت لوړ شوې دي او نن هم د ډالر په مقابل کې د روپی بیا 2 روپی زیاته شوې ده. یو وخت د یو امریکایي ډالر قیمت 209 روپی تر رسیدلې و. د دې ترڅنګ حکومت په دې وروستیو کې د تیل قیمتونه هم راکم کړي دي. دا هر څه په داسې حال کې دي چې د پاکستان اقتصاد له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دی او په هیواد کې ګرانی مخ په زیاتېدو ده. پښتانه دا ده چې د ډالر په مقابله کې د روپیو قیمت ولې مخ په زیاتېدو دی او آیا دا د دې هیواد د اقتصاد د ښه کېدو طرف ته اشاره کوي؟ دا او نورې پوښتنې د مشال ترانا لاندې بحث کې څېړو. مېلمانه مو د پاکستان د سوداګرو د اتحادیې یعنی پاکستان چیمبر آف کامرس پخوانی مشر داروخان اڅکزی او د اقتصادي چارو پو ډاکټر میراج الحق دی. دا دواړه قدرمن بیانونه سره د ټلیفون په لاین دي. داروخان اڅکزی صاحب را سره د ټلیفون په لاین دي. میراج الحق صاحب وایي چې 15 منټه وخت راکې نو زه به بیا راسم. داروخان اڅکزی صاحب تاسو سره کله وایم؟ هلو داروخان اڅکزی صاحب ستاسو مخال ټلیفون سیګنل کزای ک تکلیف نه وي د شی بدل کی نو کدای سی هغه ځای داسې وي چې سیګنل پکې مشکل ستاسو ژغ نه راځي. بیخی که بیا کوشش وکړو درخانه سکسی بیا درخته تلیفون کو او ردیم کو تاسو د مشال ترانالاندی بحث اوری او د پلسو اعلان دی. بهرال زموږ کوم مېلمانه دی هغه بر اثر د ټلیفون په لاین کېدو د روخانه سګزیس په ټلیفون لاین کې ستونزه ده او داسې ډاکټر میراج الحق صاحب چې دی هغه وایي چې 15 منټه وروسته راته ټلیفون وکړي نو بیا کوشش کوو چې د روخانه سګزیس ته ورسو. موضوع دا ده چې د پاکستان اقتصاد چې دی یا د پاکستان چې کومه روپۍ ده هغه د ډالر په مقابله کې له تیرې دوو اونیو راهیسې په ښه کېدو دی نو دې ته ګورو او ورسره بیا د تیلو قیمتونه هم راکم کړل شوي دي. نو دا آیا د پاکستان د اقتصاد ښه کېدو طرف ته په داسې حال کې اشاره ده چې د دې هیواد اقتصاد خراب دی؟ داروخان اڅکزی صاحب را سره د ټلیفون په لاین شو. داروخان اڅکزی صاحب تاسو تر کله وایم؟ هلو ډاکټر میراج الحق صاحب را سره سو. ډاکټر صاحب تاسو تر کله وایم؟
مننه جی مننه
ډیره مننه. او ډاکټر صاحب سوال دا دی لکه څنګه چې مو تاسو ته تشریح کړی وو د پاکستان له تیرو دوه هفتو څخه کوم روپۍ ده هغه د ډالر په مقابله کې په ښه کېدو ده او بل طرف ته پاکستان حکومت هم په تیلو کې قیمتونه کم کړي دي نو ستاسو په خیال باندې د دې روپۍ په مقابله کې د ډالرو قیمت لوېدل دا خپل یعنی دا اشاره کوي چې د پاکستان اقتصاد ښه شوی دی؟
جی تاسو کو اوسنی
وخت کې
چې کوم ډول قیمتونه چې دي نړۍ کې ډېر ملکونو کې د ډالر قدر چې دی هغه څه شوی دی ایون کاغا چائنا دا کاغا جاپان دے کاغا انڈیا دا کاغا یو کے دے یورپ سے ملک دے حالتا دا غی دا لوکل کرنسی پا مقابلہ کے دا ڈالر قدر چل شوے پاکستان کے تقریباً پخپل ریپورٹ کی ذکر ہو کو کہ دا تیرے ہفتے نا دا تقریباً چلو پنزو رضے اڑان دینا ڈالر قدر چلے آگا دا روپے مقابلہ کے کمی گی روپی چې دنه هغه خپل قدر او ویلیو ګین کوي. تاسو پوښتنه کړې چې راځي کې څه فیکټر دي دا ولې دا چې په نړۍ کې ډالر چې دنه هغه مضبوطیږي خو پاکستان کې د تیرو اخیر هفته نه دا روپی قدر کتی جو ډالر دا غي مقابله کې دا قدر کوي. د دې په شا باندې څه عوامل دي؟ یو خو تاسو خیال وکړئ غټ کم چې فیکټر دی نو هغه دی گورنمنت چې ریپلیس کو کم چې فائنانس منیسټر دی
مفتا اسماعیل
اسماعیل او دغه په باندې په ځای باندې اسحاق ډار کړه. نو اصل کې د اسحاق ډار خپل د مخکې نه کم حصہ دی نو هغه ادا د لوکل کرنسی پاکستان د روپۍ د قدر د کمی چې کوم پالیسی د دې سره خلاف دی. دا به ټولې هلې ځلې کوي چې دا د روپۍ قدر چې دی نو دا سیوا کې یا د روپۍ قدر مستحکم وساتي د ډالر مقابله کې، چونکه کم خلک چې په دې بزنس کې او په دې کاروبار کې انوالو دي او هغوی دغه بزنس کې ایکسچینج مارکیټ کې دي، هغه چونکه فورکاسټنګ هغه سټه بازي کوي، هغوی ته پته ده هغوی مخکې ته ده چې اقدار به داسې پالیسي کوي، داسې هلې ځلې به کوي په هره طریقه چې سره شي، نو ڈالر په مقابله کې به روپۍ قدر کې استحکام راځي، یعنی روپۍ قدر به سیوا کېږي. دغه وجه ده چې خلکو ڈمپنگ وکړه اوپن مارکیټ کې، ڈالر سپلائی هغه سیوا شوه او د ڈالر کم قدر دی نو هغه روپۍ مقابله کې راوګرځېدل. دا ټول چې دا په دې اوس وخت کې دا یو فورکاسټینګ دی، سټه بازي ده چې د خلکو په ذهن کې دا چې څنګه ساختار به داسې هلې ځلې کوي هغه سره به د ډالر قدر کمیږي، دیو جنا هغې خپل ډالر چې دینا هغه سپلائی کې واکله مارکیټ ته بیس تو
شا. او اوس ڈاکٹر صاحب تاسو دا خبره تشریح کړه چې دا وجه څه ده او تاسو ټول وجوهات بیان کړل، زبا بیا هم تاسو ته راځم. داروخانه څخه سیب راسته د ټلیفون په لاین دی، داروخانه څخه سیب تاسو تر کله وایم؟
مننه کورودان کاکا صاحب،
خوشاله اوسې. داروخانه څخه سیب ډاکټر مراج الله صاحب رانا پواچوله چې د پاکستان روپی د ډالر په مقابله کې ولی قیمت پورته کیږي او داغه وجوهاتو کې دوه مهم ډیری وجوه شولې. یو دا چې په نړۍ کې آسیم په ځینو هیوادونو کې د ډالر قدر راپریوزي، نو په پاکستان کې هم یو دغه حالت دی. دوهمه خبره دا ده چې د پاکستان د خزانه وزیر مفتا اسماعیل په ځای باندې نوی د خزانه وزیر اسحاق ډار راغلی دی، او د ډاکټر اسحاق ډار همیشه یعنی په تاریخ کې داسې پاتې سوی دی چې هغه د پاکستان روپۍ مستحکمه ساتي، نو په دې وجه باندې هم دغه روپۍ راپریوتې ده، زورووره سوې ده روپۍ. ستاسو په خیال باندې د دې دوو وجوهاتو له علاوه نور هم وجه شته چې د پاکستان روپۍ چې د ډالر په مقابله کې مضبوطه سوې ده؟
اصل کې خبره خدای شته پر دویمه وجه اسحاق ډار ته پر وجه باندې بلل خبره په دې وکړو چې اول خو په ټوله نړۍ کې د ډالر قدر پورته کښته هغه په خپل ځای، لیکن په پاکستاني کلدار چې قدر پورته شوی دی هغه نه یوازې د ډالر په مقابل کې دی، د ټولو بین المللي کرنسیانو په مقابل کې چې دی هغه قدر پورته شوی دی. نو دا چې علت یې دی یا علت خو نسو ورته ویلی، ګټه ده دا اوله وجه نه، پر دویمه وجه باندې به بحث وکړو. دویمه وجه د اسحاق ډار صاحب راتلو خبرې کېدې، نو اسحاق ډار صاحب چې دی هغه د الفاظو او د اعداد و شمار پور تکشته کولو ډېر دروند ماهر سړی دی. ممکنه دا ده چې زموږ د پاکستاني روپۍ قدر پورته شوی نه، ته آرټیفیشل پورته کېده ورکړي، هغه ته پمپ کړی. دا هم ممکنه ده چې په پخوا کې چې په ملک کې غیر استحکام راتلو د وجه چې دی د خلکو لږ ډېر د استحکام امید پیدا شوی، دغه دواړې وجې کېدای شي. یو خو اسحاق ډار صاحب چې دی هغه یو معاشي ماهر نه دی، دی اډیټر دی، د ده سره چې کوم ایکسپرټیز دی یا د ده مهارت څه دی هغه الفاظ هیر پیر دی، دې الفاظو ته پیر پیر ورکوي.
یعنی ستاسو له خبرې کزه دا معنا واخمه د روخانه څخه صاحب چې دا اوس عملاً په مارکیټ کې پرشتیا هم دغه قیمت چې دی د روپۍ غا د ډالر په مقابله کې نکنن، تاسو لار سي هم دومره دی لکه څنګه چې یادېږي چې روپۍ مضبوطه سوي ده کنه؟
نه نه، مضبوطه سوي خو په شکل ته مضبوطه سوي ده، او دا خبره کوي چې دا به نور هم راښکته کیږي د ډالر ارزښت، او پاکستانی روپۍ چې ده هغه به د 200 سکشته په یعنی د 150 اته نوي سلسته په دا شاوخوا کې به چلیږي، دا به بېرته راښکته کوي. نو خبره دا چې ده کاکړ صاحب د دې معاشي محرکات نه دي، دا ټول چې دي سیاسي محرکات په دې کې ګډ دي. ممکنه دا ده چې دا چې کوم پی ډی ایم دی یا نواز لیگ دی دا ودیشي ته ځینی طور تیار دي چې په ملک خو الیکشن بره رواني، که چیرې د پی ټی آی په غوښتنه وي نو هغه به د وخته څه درې څلور میاشتې مخې، او که په غوښتنه نه وي نو هغه ته هم شپږ و میاشتې پاتې دي، ډېر وخت نه دی پاتې. نو د هغه شپږ و میاشتې دپاره چې دي دوی به د عوامو اعتماد حاصل کولو دپاره به خامخا کوشش کوي. د مثال په توګه لکه چې د عمران خان په دور کې د تیلو بیه پر خپل ځای نه وه، د هغه سره په ډېر کم قیمت باندې به تیل خرڅول. عمران خان ته دا شی ور معلوم و چې زما حکومت ختمیږي، نو هغه بوج چې دی هغه د پر روان حکومت واچوي، او هغه بوج چې دی هغه د ځان په کریډیټ کې د استعمال کولو کوشش وکړي چې زه به عوامو ته چې دی ریلیف ورکړم، دوی ته نقصان نه رسوم.
شاه اوس داروخانه تکسیس زه هم تاسو ته راځم، تاسو ما خیال خپل خبره پوره کا. زبا ډاکټر مرجلک سیب تاسو ته راسم داروخانه تکسیس بوای د سیاسي استحکام خیر وجوهات زه خبره اوزو. خدای خبره تاسو دواړه اتفاق کوي چې د ډالر په مقابله کې د روپی قیمت چې دی هغه مضبوط شوی، پیاوړی شوی دی. سوال دا دی یو عام خلک چې دا وخت موږ اوري، ډاکټر صاحب تاسو هم اوري، داروخانه څکزی صاحب هم اوري، داغه د پاره د روپی د ارزښت مضبوطېدو عملا ګټه دوی ته څه ده؟ یعنی دوی به دا وایي چې زموږ څه پکې ګټه ده، د خلکو د پاره پکې څه ګټه ده؟
جی حای صاحب دا پوښتنه زمانه ده؟
او ڈاکٹر صاحب تاسو نه ده؟
جی جی د دې د جواب لمخه د یو تصدیق کول غواړم حای صاحب. ما اصل کې دا وی چې د نړۍ په نور ملکونو کې راغی چې کم کرنسی دا نړیوال مقابله کې ډالر خپل ویلیو نه داغي قدر کې واشه وي. جوڑی چیرا روپے قدر کے ارٹیفیشل دے یا ہر سنگ چرا خدا کی قد ہے کہ تیرو اور چلو پنجو رزنا مسلسل روزانہ د روپے قدر کے استحکام راضی، بلکہ هغه کې سیوا کیږي د ډالر مقابله کې. یعنی عام وګړي دی، عام سړي په ژوند باندې د دې اثر دی، ډېر زبردست پوښتنه ده تاسو دا. اصل کې کو تاسو ګورئ د دې د عام وګړي د ژوند سره د تړون شته دی، ځکه چې کله د روپے قدر سیوا شي نو بهر نه چې څومره شیزونه مونږ غواړو، تاسو په خیال وکړئ مونږ چې څومره روزمره استعمال شیزونه هغه چې په هر شکل کې د پاره کې ډېره غټه حصه چې دنه هغه مونږ د بهر نه راغواړو، یا هغه امپورټ بهر ملکونه مونږ امپورټ کړي، او بل د ټول نه غټ چې هغه د هر چا په استعمال کړي او د هر چا باندې د هغه اثر دی، هغه تیل دي هغه مونږ د بهر نه راغواړو. د روپۍ قدر کې چې کله اضافه کیږي نو د بهر نه چې کوم شیزونه مونږ راغواړو د هغې قیمتونه کمیږي، د قیمتونو کمیدو سره به کوم جنرل پرائس لیول دی، یعنی انفلیشن دی یا ګرانواله دی، نو هغه کمیدی شي، او هغه د کمیدو سره قوت خرید کې دی، هغه د عام وګړي هغه کمیدی شي، او د هغه په ژوند کې روزمره ژوند کې خوشحالي راتلی کی اثر کیا راتلی شي. دا خو دې یو پازیټیو پایله دی، او کوم چې تاسو پوښتنه ده چې عام وګړي دا سوال کوي کیرا د دې اثر سره دن سبب میڈیا کے ڈیر غلط پدیوانے پاس کی روپے قدر چوت شو یا کم شو نظم پر جن کے نظر غدر دے یو عام وگڑی دے جن سر داغی تلون دا سی جوڑی.
څه مننه ډاکټر صاحب، زه هم تاسو ته برازم داروخانه تکزی صاحب. ډاکټر صاحب خو پر عام خلکو باندې دي اثرات خبره وکړه، خو تاسو د پاکستان چیمبر اف کامرس یو هر صبح کې په ټوله کچا او ډیر سوداګری ستاسو لپاره په د روپی قدر زیاتېدل آیا ښه خبر دی، بد خبر دی؟ تاسو باندې ګټه ده، مثبت دی، منفي؟ څه اثر به یې په دې د پاکستان په غو امپورټرانو یا ایکسپورټرانو باندې؟
کاکر صاحب، ډاکټر صاحب په دې باندې ډېر ښه رڼا واچول. اصل کې زموږ سیستم امپورټ دی،
یعنی کم شان چې موږ راغواړو لپاره
هغه درې چند جسمر در استولو، نو تقریبا د شپږ بلیون ډالر امپورټ کو، او یا د اویا په شاوخوا کې، او د اتویشت بلیون ډالر زموږ ایکسپورټ دی. نو زموږ ایکسپورټ چې دی هغه موږ په ډالرو د هغه پیسې را لګای دي، زموږ امپورټ چې دی هغه ته موږ پاکستانی کلداری ورلېږو، چې څومره د پاکستاني کلدار قیمت شکیږي هغه نه موږ ته د دې ګټه ده ځکه چې زموږ امپورټ زیات دی. بیا دویمه خبره ډاکټر صاحب وکړه زموږ په دې امپورټ کې ډېره غټه برخه چې ده هغه د را مټیریل چې موږ د هغه کارخانو کې بیرته استعمالو او ورسره د سیلو ده چې د هغې زموږ کارخانې په اړه چلیږي زموږ موټران په هغه چلیږي زموږ کرایې پر هغه باندې دخکیږي. نو په دې وجه باندې عام طور و موږ ته د کلداري د نرخ پورته کېدو د نرخ ښه کېدو ګټه به نسبت د ډالر د ارزښت څخه ډېره زیاته ده.
سمه ده، مننه داروخان سب. زه بیا به هم تاسو ته راځم ډاکټر صاحب. میراج الحق صاحب، یو بل سوال دا دی چې یعنی دا ټولې خبرې موږ وکړي نو موږ دا خبره کولای سو چې د پاکستان اقتصادي حالت چې ډېر مشکل سره مخامخ او د پیسو نړیوال صندوق یا ایم ایف څخه پورونه اخلي، نو داسې ویل کېدلای سي چې د پاکستان اقتصاد اوس په مثبت لور د ښه کېدو پر لور روان دی او کنه دا تر وخت لمخه ده؟
جی دیکھیے ہائی صاحب، دیکھو منگا موازنہ حقوق کل چھ دی حکومت یعنی پی ڈی ایم چکم حکومت دی کلا او واگ تضاد تکے نو آ وقت چکم حالات او دیو تکم چیلنجز او کم مسئلے دیو تا مخامخ ہوئی نو آغی بنسبت پانے وس آغی مسئلوں کی کمی را گلے لے او کم چھ میکرو اکنامک کم چھ تدی کا یعنی او کم زمنگ انڈیکیٹر سی نداغی پر مختص او داغی کم مومنٹ ہے آگا پازیٹیو ڈائریکشن کی دے تاسو کے خیالوں کے غطا مسئلہ چوانو پا وقت کے دعوے نا کے دا چی پاکستان دیر کلوز دے دیر نیچے دے چاگا ڈیفارٹ ڈیکلیر کی آئی میپ پروگرام چون آگا ہم پشک کیو یو خو ارسنزا دے سارا کم اشوا او گورنمنٹ پاکستان کیا رہا تھا اور داغی بے پتوخ دی یو فاز جو مثبت جو تبدیلی نرا دی یعنی میں پروگرام دے نا گا ایکسپیکٹ شو او اگا سکسیسفلی یعنی کہ حکومت اگا پوسٹ کو داغی کا چکم فائنینشل کرائسس ہو اگا پتہ لگ وقت کے یعنی شارٹ ٹرم کو ڈونڈو ائی نو صدا کے اس میں تو مقصد جی تو یم انڈیکیشن دا دے کہ متا صبحی کم چے ایف بی آر کم ٹارگٹ او دا ٹیکس نو اگنا اسلام شپگش بیلینا روپے کی دین اگا ایف بی آر اگا دے دے
ڈاکٹر صاحب لر بدا خلق دا اوریدون کی لے پو کچھ ایف بی آر یا دا ٹیکس صد یعنی دا دا پاکستان حکومت سی پر مختلف شانو باندی چی کم ٹیکسون را غنڈوی نو آغا غا ٹیکس خبر ڈاکٹر صاحب کئی نو ڈاکٹر صاحب تاسو آسا چی آغا زیاد شو ہوئی دی
جی جی آغا محتمالو آغا زمان چی کم ادارہ دا چی آغا دا غا ٹیکسون را مختلف شکلو کے آغا را غنڈوی او دا غی بے حساب کتاب دی آغا دا غا فیدل بیرو آف ریمینی مختلف شکل کے آگے تقریباً لکھپن ٹارگیٹ تھا شپگیش بیلین سوا سے نہ ہو جائے چھ سردار صاحب کی دین آگاہ آئی ایم ایف دس پیس اوپر کا فائنینشیل اسپیس پہلا ہو تو آئی ایم ایف پروگرام لان دیکھو کہ مطلب یہ بندہ وقت کم دیالس روپئے یا دولس روپئے مختلف مصنوعات کی دن آگاہ ردان شیوی سن سے کمے کم پکارو یعنی تقریباً دو روپئے ڈیڑھ روپئے کم آئے پکارو چونکہ اوپر تھا دغت کیس ملا ہوتو نو آئی ایم ایف پروگرام ہم ڈسٹرب نہ چھوڑا آئی ایم ایف سب سے ریزرویشن نہیں تھا اور ابھی حکومت دا وقت رچا گا سمر جس پہ میرا شو تاکہ عوام ہوتا پیٹرول مستعد ہو کمی پہ شکل کے ٹرانسفر تھا دی کہ یو روپئے قدر کے اضافہ او دویم دا شکر خیال ہو گئی ایف بی آر کی کم ٹارگیٹ ہے داغا نہ ڈیر زیادہ او دریم چې له تیر په نرخونو کې کمه دا یو داسې انډیکیشن دی چې د تیر له څلورو میاشتو په نسبت باندې حالات کافی حد پورې ښه دي.
مننه ډاکټر صاحب، تاسو ما خیال ډېر تفصیلي رڼا په واچوله. درخوان څنګه سي بلکه استاد سو ډاکټر صاحب دا خبره کوي چې توري وهده پوری د پاکستان یعنی دا شی اشاره ده چې اقتصاد د پخوا په مقابله کې لږ په سه حالت کې دی. بیا اخیری خبر هم دې تراځي چې عام اولس د پاره په دې کې اسانتیاو کې اقتصاد شوی ګرانی کم سي او خلک غا ټماټر اخلي که پیاز اخلي که تیل اخلي که نور څومري د ژوند دغه دی دا په پرکې نو بل اخر خلکو ته خو بیا چې موږ عملاً پاکستان کې ګورو چې واره قیمتونه بره لاړ سي بیا که د یواد اقتصاد هر څومره ښه سي نو هغه قیمتونه بیرته هغه زاړه حالت ته نه راځي که اقتصاد هغه ښه حالت ته راځي. تاسو عملاً وینئ چې اوس دغه چې کوم حالت لږ په شکېدو دی نو ګرانی هم ورسره په تم کېدو ده که نه هلته هیڅ هم نشته؟ ہلو داروخانہ چک جی صاحب، داروخانہ چک جی صاحب تاسو په لائن یاست؟ داروخانہ چک جی صاحب میرا اوس راجی اوس راغی اوس راغی
دایسی دا کاکڑ صاحب دا کم حالات دا شکیدنا پا خوادی دی صرف یو دا دی چی پا پاکستان کی شکم دا اوسنی حکومت تی تمه دا ده چې آینده حکومت که چیرې د دوی راشي نو دا پالیسیانې به جاري شي. تر اوسه پورې څه داسې خاص زه په خپله ذاتي طور د دې څخه ډېر زیات مطمئنه نه یم. اطمینان د هغه وخت دی او دا ډېره ښه خبره ده چې زموږ اوسنی وزیر اعظم شهباز شریف پر دا خبره باندې ولاړ دی چې په کار دا ده چې یو د اقتصادي تړون لاسلیک شي د ټولو سیاسي ګوندو ترمنځ باندې لکه د میساک جمهوریت پرنګ یو میساک معیشت لاسلیک چې د هغې په وجه باندې په پاکستان کې سرمایه ګذاري وشي او د ده باندې خلک راشي هغه په دې باندې وام نه وي چې را روان حکومت به د چا وي او چې دا د هر چا وي په دې باندې به د ټولو اتفاق وي چې د هغه پالیسي به د اقتصادي پر دغه ځای باندې وي او اقتصادي پالیسي به د ډېرو کلو اوږدمهاله اقتصادي پالیسي په کار ده چې اعلان شي نو د هغه به سمره ورسیږي او دا چې هر حکومت وي هغه به سبل حکومت وي او د سبل حکومت ګټه به و عام ولس ته و عام وګړي ته رسیږي د هغې ته به استفاده کېږي په شخص د دې چیرې د دباندې ملکو څخه پر پاکستان باندې دا باور وشي او دلته د کاروبار دپاره خلک راشي.
مننه داروخانه چکزی صاحب. ډاکټر صاحب دغه داروخانه چکزی صاحب باندې چې ما کوم سوال وکړي هغه خو د دې له جواب راکړي او ورسره بل اړخ مو څېړلې. په پاکستان کې تاسو وینئ تاسو خپل وایسته په څلور میاشتو یا درې میاشتو کې اقتصاد اوس یو ښه حالت ته ځي او پاکستان کې به ګرانی هر میاشت زیاتېدله نو آیا د دې اثر تاسو عملاً وینئ چې اوس ګرانی چې د هغه پر یو ځای باندې د درېدو په حالت کې ده یا که نه ګرانی هم هغسې روانه ده یا قیمتونه چې بره شوي وو څوک یې بیا راکښته کوي نه؟
جی یو خو دا کومه ګرانی چې پاکستان کې وا یو ان پی ٹی آی ګورنمنټ کې چې کومه ګرانی ډېره زیاته شوټ کړې وه یعنی ډېره بره تللې وه نو د نورو وجوهاتو سره ډېر دوه غټې وجوې یو خو د روپۍ قدر کمېدل وو ایکسچینج ریټ چې زموږ کله هغې د روپۍ قدر کم شو یو دغه غټه وجه وه چې د هغې سره د بهر نه کوم شیزونه څومره غواړو د هغې قیمتونه چې ورشي او دویم دا و چې سپلای سایډ باندې لکه کټ راغلی وو هغه هم یوه وجه وه دغه تیلو قیمتونه سیوا کېده او په هغې باندې ټیکس لګېده دا هم یوه وجه وه کیونکہ روپئے قدر سوا شہ سوا کی گی اور آغاز حد پورے سوا شو مزید روان وقت کی ہم دا سے توقعات کی چی دابا مزید سوا کی گی نو دا غصر بگرانی
اوز دا وقت سے مو خبر کو تاسو مو چې اوس دا خبره کوو نو په بازار کې داسې یو انډیکیشن یا نخې نښانې ښکاري چې یاره د پخوا په مقابله کې ګرانی پر یو ځای درېدلې ده یا هغه رفتار کم شوی دی؟
جی تاسو دغه سوال ته زر اعظم دویم دا ده چې د ګرانۍ د دې ایکسچینج ریټ سره ډېر تړون دی او د تیلو قیمتونو سره تړون دی نو چونکې دواړه انډیکیشن دا دي چې یو خو ایکسچینج ریټ د روپۍ قدر سیوا کېږي او هغه سیوا شو دویم دا ده چې تیلو قیمتونه هم کم کیلو پس داسې پیس دی چې مزید کو کمیږي نه نو سیوا کېدو او سبا دو پتر پیس ملوېږي چې هغې سیوا شي د دې انډیکیشن راځي خدا سے کم مخ کے سوالوں کو نو په دې باندې دلته مونږ ډېر تفصیلي تحقیقي یو مقاله او ریسرچ مونږ کړو پاکستان کې چې د بده مرغه کله چې د تیلو نرخونه سیوا کېږي نو د هغې سره مهنګایي یا عمره یا د هغې نه زیاته سیوا کېږي. خو چې کله د تیلو قیمتونه کم شي نو په هغه سپیډ سره او په هغه پروپورشن سره د کم قیمتونه کېږي، هغه کمیږي نه. یعنې تاسو چې مخکې کومه پوښتنه وه د هغې جواب دا دی خو فرق د تیلو قیمتونه کم شي نو بے شک کی مہنگائی کی وجہ سے گران والی کی کمی راشی اسپیڈ سرا لیول سرا نہیں نو یو کو دار چے دا کہ اگر ایسیمیٹرک یعنی دیو بل سرا پیرلل مومنٹ یعنی دوارا برابر نہیں تیلو قیمتوں سرا کو دغا تیواشی گران والی تیواشی یا اگر شانتی یا راغین زیاد تو چے کرا تیلو قیمتوں کم شی نو پا اگر سپیڈ باندے گران والی نکد. دویم کې تاسو پوښتنه ده چې دا کوم د پازیټیو انډیکیشن راځي یو روپۍ خپل قدر اغا دیوا کو او دویم دا ده چې د پیرو قیمتونه کم شو نه دې سره ګرانوالي باندې مارکیټ کې څه انډیکیشن شته کنه. نو مارکیټ کې څه لږ انډیکیشن خو راغلي دي او دا لږ وخالي شکر دې به ترانسفر کېدو کې تقریبا یو دوه درې هفته به پس با دې میاشتې په اخیره کې به دې صحیح د مارکیټ سره ریسپانس راځي چې یا د دې انډیکیشن په ګرانوالي باندې سر پریوتې ده یعنی ګرانوالي ښه وي کنه.
سمنانه ډېر ډاکټر صاحب تاسو ما خاص په تفصیل سره په دې رانه واچوله درخانه څنګه سیب که تاسو څویل غواړی اخیری یو منټ را سره دی که څه اضافه کول غواړی یا داسې یو خیال هم په ذهن کې راغلی نو مهرباني وکړئ وایست.
ډېر خوندور د مننه د ډاکټر صاحب نه. ډاکټر صاحب چې کومې موضوعات ته موږ دا کول ډېر ښه په تفصیل باندې پر هغه باندې خپل رڼا واچوله. داسې د کاکړ صاحب زموږ په ملک چې کوم زموږ اقتصاد دی دا وخت دا اقتصاد دومره زیات لیدلی نه دی لکه څنګه چې موږ په میډیا کې ښکاره کوو. دویمه خبره دا اولنۍ سیمه خبره اوس ولې د ډالرو د ارزښت په حواله باندې د ډالرو د پخوا د کم د ډېر ارزښت په وجه باندې یو نقصان دا کېدی چې په ملکي کاروبار په پاکستاني کلدارو باندې دی. نو چې د خلکو ډالر جمع کېدل شروع شو د مارکیټ څخه کلداري ولاړې ختم شولې د هغه په وجه باندې چې دی خلکو ټول زور پر را واچوي چې دوی به له ځان سره ډالر چې د پاکستاني کلدارو ارزښت زیاتېږي د کلداري چې دي خلک نقدي ډالر چې دي هغه په کلدارو نقدي د دې څه چې دي هم یو وجه دا جوړېدای شي چې موږ اقتصادي وضعیت نوره مزیده مستحکم شي.
ډېره مننه داروخانه چکزی صاحب او ډاکټر مراج الک صاحب ستاسو چې په دې بحث کې برخه واخیسته. وخت هم دومره و ستاسو د دواړو ډېره مننه. ښه وخت او شرواز درته غواړم. ډېره مننه. ځای پامن په مخه شه. اوریدونکو تاسو د مشال تران لاندې بحث اوریدی او بحث هم پدیو چې له تیرو شاوخوا دوه اونۍ راسې د ډالر په مقابله کې د پاکستاني روپۍ ارزښت لوړ شوی دی. ورسره حکومت د تیلو قیمتونه هم راکم کړي دي او دا په داسې حال کې ده چې پاکستان اقتصاد له ګڼو ستونزو سره مخامخ و او په هیواد کې ګرانی په زیاتېدو وه. پوښتنه دا ده چې د ډالر په مقابله کې د روپۍ ارزښت ولې مخ په زیاتېدو دی او آیا د دې هیواد اقتصاد د ښه کېدو اشاره ورکوي دا او نورې پوښتنې مو د پاکستان د سوداګرو د اتحادیې پخواني مشر داروخان څکزي او د اقتصادیاتو استاد ډاکټر مهرج الک سره څېړلې. بحث په دې ځای پای ته ورسېدی. عبدالحی کاکړ دوته خدای پاماني وایي.